د تاجکی سندرغاړې ماهره طاهری په واس کې خپل سندرمو له ازادي راډیو واورېده. وخت د غرمې پوره دولس بجې دي. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپریږي او دغه راز سویډن ته د جمهور رئیس اشرف غنی د مسافرت په هکله یو رپورټ لرو. خو له هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن جمعه د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړای شي. هغه روسی وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی وو، په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمري قید محکوم شو. او د امریکا جمهور رئیس وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم وي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن جمعه د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري او د دغه هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. دا یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د ښاغلي غنی د سفر وروستی مقصد دی. داسې ګڼل کیږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې اوسي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته ستانه کړای شي. توماس دی مایزیر پرون پنجشنبه د جرمني د 14 ایالتونو له مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د افغانستان له مسؤلو سیمو ورغلي خلک به مسترد کړي. هغه روسی وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی وو، په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمري قید محکوم سو. ایریک حمیدالله د پخوانی شوروي د پوځ غړی و چې په افغانستان کې پاتې شوی وو او په 2009 میلادي کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې لاس درلوده. ایریک حمیدالله 55 کلن او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکارۍ په جرم محاکمه شو او مجرم پیژندل شوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون پنجشنبه له واشنگتن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډله ییزې وژنې په اړه به بشپړې څېړنې وشي او عوامل به یې څرګند شي. په دې مرحله کې موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې، خو پوهیږو چې هغو دوو کسانو چې وژل شوي وسلې یې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلی دی چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو ارتباط درلوده. وسلوالو کسانو وړمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سان برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه پکې ووژل شول او 20 کسانو ټپیان شول. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 200 غیر قانوني کډوال چې په لسو وړو کښتیو کې سپارو ژغورل شوي دي. دا په تیره یو میاشت کې د سمندر له لارې ایتالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل کیږي. د مدیترانې سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خراب هوا له امله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو د تګ لړۍ کمه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر یې په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره نه ده اورېدلې. لاوروف او چاوش اوغلو پرون پنجشنبه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 24مه د ترکیه په فضا کې د وی روسي جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته اول ورته چې د مسکو او انقره لوړ رتبه چارواکي سره خبرې کوي. تر دې پیښې وروسته د انقره او مسکو اړیکې خراب شوې دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د ځواکونو لیږل به له دښمني ډک عمل وبلل شي. حیدر العبادی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ چې له داعش سره د جګړې لپاره عراق او سوریې ته خپل سرتیري استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله یوه وروستۍ مرکه کې ویلي چې سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو لپاره عراق او سوریې ته د دغه سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. او د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکوبه د ترانز اناتولیا یا تاناب د ګاز د نلیکې د پروژې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې وویل چې د تاناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 کال پورې بشپړه شي. داود دې مهال مهم خبرونه. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1298 او اف ام 100.15 اورئ. زه سلطان محمد سرور یم او په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف ما سره همکاري لري. درنو اوریدونکو، د خبرونې زیاته برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د سیمېزو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې ریپورټونه هم لرو. هغه خاون او میرمنې چې پرون یې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 تنه ووژل، په کور کې 2 بمونه، د بم د جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوې دي. په اړه به نور جزئیات د امریکا غږ د خبریال په ریپورټ کې واورئ.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیروډ بورګوان وای چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې 2 مرمۍ ورکړې وې او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتیري د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودلی. پولیس وای درې نور د پایپ نه جوړ شوي بمونه هم د هغوی په اپارټمنټ کې پیدا شوي دي. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغوی ولې دا برید کړی. په خپله سید فاروق د امریکا د شیکاګو په ښار کې پیدا شوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوو. میرمنه بیا د پاکستان وه او د نامزادۍ ویزه یې درلوده. هیڅ یوه کومه جرمي سابقه یې نه درلوده او د حکومت د څار لاندې هم نه وو. په لاس انجلس ښار کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر ډیوډ بوټچ ویلي دي دا برید په دقیق ډول پلان شوی وو. ډیوډ وایي موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت وو، خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وایي تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی همدا هدف درلود او که نه تر دې غټ پلان نیولی وو. تحقیقات کوونکي اوس لګیا دي چې د هغوی موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشیټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی وو او بیا له یوې ښځې سره چې تفشین ملک نومېده په پاکستانی پاسپورت امریکا ته راغلی وو. باوډش وویل چې دغه دواړو بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنجشنبه پر ورځ وویل دا له ډېره وخت ده چې دا معلومه سي چې د دواړو د دغه ملګري بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې دغه دواړو د برید کړی وي. په دغه پیښه کې یو شخص کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل
ات دیس سټیج وی دو ناټ یټ نو وای
دیس اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خو موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه کسان چې ووژل شول په وسلو سمبال وو، خو موږ په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی.
We don't know at this point the extent of their plans.
سم دستی موږ په دې نه یو خبر چې دا غوی پلان څه وو. موږ په دې هم نه یو خبر چې هغه له څه وجه دا کار کړی. پس په نیمه کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related but we don't know.
د دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط ولري او د دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پوری مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
but what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and
زه امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پایه پوری تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړی دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو، سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبه د ورځې پوری په دې پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی ځوان دی. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو لپاره دا ډیره اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلی چې دا د امریکایانو حق دی او امریکایي ټولنه باید په هغولارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبري کانفرنس په اخره کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یوه خبري کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصیلات ورکړل سي. خو اوباما زیاته کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
د امریکا غږ د خبریال همکار خلیل خان په ریپورت کې مو واوریدل هغه خاوند او میرمنې چې پرون د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې څوارلس تنه ووژل په کور کې وسله او مهمات پیدا شوي دي. رابسو بلې مسئلې ته، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ له سویډني چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د حکومت وبخی د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي دی چې د دغه بحران د زغملو توان نه لري. نور تفصیل د فرشته جلالزی په ریپورت کې.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډني چارواکو سره د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبرې وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللي دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سویډن کې مشت غیر قانوني افغان کډوال اندیښمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لاره پیدا کړي.
امسال حدود 11000 اطفال زیر سن تنها آمده.
سشکال یول زر تنکی زوانان چی تر اتلس کلن کم عمر لدی یوازی سویدن تر رسیدی. دازیت هغا زوانان دی چی پا ایران کی زیر جدلی او حتا ده هویت اسناد لانه لری. در شاغلی سهر پوینه در سویدن حکومت بنن در غیر قانونی کدوالو پڑا خپل موقف در افغانستان ولسمشر ته څرګند کړي. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې وکړې. جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریځ په زغرده اعلان کړ او وی ویل چې ټول افغان پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای نشي ورکولای او یو شمېر به یې حتی افغانستان ته ستانه کړي. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی به سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي. زیات افغانان بدبینه دي دې سفر ته.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15000 افغانان په سویډن کې اوسي. د روبوټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
سویډن ته مو د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په هکله د فرشته جلالزی رپورټ واورید. درنو اوریدونکو د دغه رپورټ په اوریدو سره راځو د دې ساعت د خبرونې اساسي برخه ته چې د ازادۍ راډیوي مجله ده. دغه مجله به له یوې لنډې وقفې وروسته واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیوي مجله
درمن اوریدونکو خبرونه ته مارکلای کوم او مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د سکه کال لغوره فرهنګي علي نیمه غنی سره زموږ د همکاري مسعودی نیازی مرکه اوري.
عجیب لو بده ترمنځ د سیلې او چراغ توپانیش پده په خطر کې مکیږي او چراغ.
استاد حفیظ گردش د خپل نوې او نری فعالیتونو په اړه کې راته غږیږي.
راش جانا شمیر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران.
لنډ حکایت که وخت نور مطالبه ملرو په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د هندوستان د لنډ مهال حکومت د اعلان د سلیمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنیز سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل وه. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عابداتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندۍ میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عابداتو په اړه روزنیزه او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې، څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عابدات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثارو شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دی. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عابداتو لنډ مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعرانې او یو فرهنګیالۍ معرفي کوي. په سږنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعره نعیمه غني غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالۍ د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي، په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودې نیازۍ له آغلې غني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درنو اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غني د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه، د میرمن بهیر فعال غړې نعیمه غني را سره په خبرونه کې میلمانه ده. نور خبرې به له دینه وورو. نعیمه جانې، ستړي مشې، په خیر راغلي خبرونه ته.
ډیره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټول دوستان ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. که لومړی دا راته ووایي چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي؟
ډیره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه، او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره واوسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د وی قناعت حاصل کړي، او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري. دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نه شم وایي چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه وه چې دا لقب یو ځل بیا ما ترک کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي، د غوراوي کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر دارالانشا په دې اړه پریکړه کوي. دارالانشا سره ټرویلیږو او په دې به عقل غږیږو د دې دپاره چې کومه میرمن یا نجلۍ وړ ده هغه وټاکل شي، څه باید ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر دارالانشا کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضري لري هغوی ټول که یعنی صحیح وي او هغوی خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر چه نظر چې تقریبا اکثریت یاره او هغه په همه اصطلاح سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخص هغه عمده کارونه مو چې د بهیر لپاره کړي، که هغه راته ووایاست چې د هغې په معیار بیا تاسو د غوره فرهنګیالۍ په توګه وټاکل شوي؟
هو، مخکې له دې نه چې زه په دې عقله وغږیږم، زه به ووایم چې میرمن بهیر درې کلونه راهیسې غوره فرهنګیالۍ نه وټاکلې، ځکه چې رڼا کلنۍ مشاعره د ځینې اقتصادي ستونزو عمل میرمن بهیر نه درلوده. که څه هم موږ اونۍ سه غونډې درلودې او فعالیت مو درلود، خو مشاعره نه وه شوې. د پدې درې کلونو کې چې تیر شوي وو، هغه وخت زه د میرمن بهیر ریپورت مې لیکه، میرمن بهیر د سایت مسئولیت زما په غاړه، میرمن بهیر فیسبوک پاڼه ما سره وه، او له هغې نه وروسته بیا یعنی ما په شخصي هغه کې څه کار کړی، ماشوم ادبیاتو ته لږ څه ما کار کړی و، هغه پکې یعنی مثبته وارزول شول. او بل دا چې میرمن بهیر مجله باندې مو کار شروع کړ چې د هغې مدیر مسئول زه وم، که څه هم زما سره نورې خویندې هم همکارې وې، خو اکثریت هغه کارونه یې چې په ایډټ پورې اړه درلود او د لیکنو راټولول و او هغه چمتو کول و هغه یعنی زما په غاړه و. نو دغه کارونه هغه څه و چې ما له بهیر سره کړی وو او بهیروالو ته ماته ویاړ راوبخه. او بیا وایم چې حاضري مې هم لږ څه ښه وه نسبت نورو خویندو ته، زیاتره زموږ خویندې ډېرې فعالې به هم وي، خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه. ما دغه درې کلونو کې لږ څه ښه حاضري هم درلوده، شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنې دا لقب راکړل شي او زه نورو خویندو ته هم دا نقل وکوم چې ښه حاضري ولري، کېدای شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
شي. او په نورو کلونو کې مخکې تاسو د درې کالو یادونه وکړه چې رڼا کلنۍ مشاعره نه وه جوړه شوې، مخکې له هغې نه هم په بهیر کې غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وې؟
ولې نه، مخکې له هغې نه هم کله چې رڼا مشاعره درلوده هم غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېده، او هم درې غوره شعرونه ته ډالۍ ور یا جایزه ورکول کېده. چې یو ځل فکر کوم اغلې توبا ندا صفۍ هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه، بل ځل ګلمینا یوسفزۍ په نامه زموږ خور وه چې هغه ټاکل شوې وه، بل ځل هم ګلالۍ امرخیل په نامه زموږ خور وه چې هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دغه درې کسان خو زما په یاد دي.
که اوس راشو ستاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخې ته، لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم، تاسو ځینې کارونه کړي دي، که په دې برخه کې راته وه چې په کومه برخه کې نثر لیکي، او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه؟
ډېره مننه. زه کله چې مېرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې زه راغلم، اکثره کسان شعر نه شروع کوي، بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم. لومړی چې زه بهیر ته راغلم، ما د خپلو یو کتاب چې د متلونو ټولګه وه هغه ما له ځان سره راوړې وه او بهیر ته ما راوړه. ما غوښتل چې دلته داسې خبره شوم چې دلته یو داسې ځای ده چې له مېرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کېږي، یا په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کېږي. نو ما خپل کتاب دلته راوړه او مېرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې، ماته یې لارښوونه وکړه، هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. له هغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو، هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې و. ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه، اتل وستوري راوړي، چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته هیڅ کار نه دی شوی، او که کار شوی دی هم کم دی، او پراګنې تر اوسه پورې همدغه ستونزه یا تشه موږ لرو. او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډیر وخت ورکړ. بیا له هغې نه وروسته د خاورو خپرې په نوم یو بل کتاب چاپ شو، او بیا مې د ماشوم د روزنې په هکله له دوو نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو. دغه زما د نثر لاسته راوړنې دي، او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم.
او شعر او شاعري مو څنګه ده؟ مشخص هدف مو څه ده شعر کې چې تاسو الهام اخلئ او بیا شعر لیکئ؟
مننه. په شعر کې اول به زه وایم چې زما شعرونه هم یو ټولګي ته برابر دي، خو لا چاپ شوی نه دي. او په شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپله حس کوم هغه لیکم، داسې نه شم ویلی چې مشخص به څه وي. زه خپله طبعا یوه ښځه یم، په یوه ټولنه کې اوسېږم، یوه هغه څوک یم چې د جنګ څخه مې اغېز لیدلی دی. دغه ټول زما په شعر کې رانغښتل کېږي. د یو انسان په آیس که زه ووایم او که د یوې ښځې په آیس وایم، نو هغه څه چې ښځې حس کوي هغه چې یعنې زه هم د یوې ښځې په توګه حس کوم هغه هم په خپل شعر کې لیکم.
نعیمه جانې، که تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو ښایسته شعر و نو ډیره به خوشی او د اوریدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي.
ولې نه، یو غزل دی چې غواړم له دوستانو سره شریک کړم. غزل داسې چې وایي: عجیبه لوبه ده تر منځه د سیلۍ او څراغ، توپانی شپه ده په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ. چېرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري، هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ. دواړه د یوې ادې زامن، دواړو یو بل ووژل، اوس د دوو شناختو منجوره یوه مورکۍ او څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبیع اړوي، او کور دی ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ. ځینې ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي، چا سره غم وي د یوې مړې ډوډۍ او څراغ. ابا ما نه ویل په تعلیم به د شمله لوړه کړم، ابا ما نه ویل چې نښه ستا پګړۍ او څراغ. او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله، په ټوله لاره ډارېدمه پنجلۍ او څراغ.
ډېر ښایسته، ډېر زیات ښایسته شعر و نعیمه جانې. بس تاسو قلم د خدای همداسې تاند لري او همیشه بریالۍ اوسئ. نعیمه جانې، اوس کراشو په دې وغږېږو چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوې یم چې مېرمن بهیر یوه مجله هم چاپ کړې ده، که د مجلې په اړه لږ معلومات راکړئ چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه، موضوعات یې څه دي، او نورې څوک د بهیر نجونې هم درسره په دې برخه کې همکاري دي او که نه؟
ډېره مننه. مېرمن بهیر مجله، یعنې موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود، مېرمن بهیر د ځلا په نوم، خو خو هغې لومړی ګڼه میرمن بهیر تر چتر لاندې سخت کال چاپ شوه. له نیکه مرغه چې زه خپله د هغې مجلې مدیر مسؤوله وم او خوشحاله یم چې یو نوی لاسته راوړنه میرمن بهیر سخت کال درلوده. او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل اخیستل شوي دي چې هغه د ښځو په اړه اوسیږي، ټولنیز مسایل هم او همدارنګه هغه مسایل چې ښځې ورته ضرورت لري. زموږ فوکس زیاتر په دې و چې که زموږ مجله کلیو ته هغو میرمنو ته ورسیږي چې هغوی یعنې څه زده دي، له قلم سره بلدي دي، له لیکلو لوستلو سره بلدي دي، خو هلته څه نشته چې وایي څه نشته چې وایي لولي. نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخیستي دي. زما سره نور بهیر تکړه تکړه خویندې ملګری وې، چا لیکوالي کوله، چا په ایډیټ کې سره راسره مرسته کوله. یعنې مجله یوازې یوه کس کار هم نه ده، د باندې تاسو پوهیږي. او اکثرو باندې کله چې دا واورېدل چې میرمن بهیر مجله چاپوي، نور لور په لیوالتیا سره به یې ویل چې زه به دې ته لیکنه کوم. او لومړی ځل دی چې داسې خبره اورم، ډېر خوشحاله وي ورته، ځکه چې دوی ته کله چې وویل چې دا مجله لرې پرتې سیمو ته رسیږي دوی ډېر خوشحاله وي. او اوس تقریبا په دوامه ګاڼه باندې کار شروع شوی دی او موږ کوشش کوو چې دا مجله هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې هغوی ملي سوداګر دي او یا هم هغه کسان دي چې چارواکي دي، هغوی سره موږ غږیږو چې دا مجله په هغوی باندې خرڅه کړه او بیا وروسته په کلیو کې وویشو. یعنې پیسې له هغوی څخه واخله او مجله بیا په کلیو کې زیاتره که وکولی شي چې وړیا یې وویشو. زما یعنې دا هدف دی او د میرمن بهیر هدف همدا دی، ځکه چې موږ غواړو چې د مجلې په منځ کې خپلو خویندو ته هغه څه چې د دوی حق دی هغه ور ورسوو. یو هغه ستونزې چې دوی لري د هغې مجلې له لارې که کومه یوه ستونزه یې حل شي، دا به د میرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي. او میرمن بهیر همیشه غوښتي چې هغه سیمه تر چتر لاندې راولي، هغلته چې د نورو خلکو لاسرسی نه وي. او د مالي لګښت په اړه به یې وایم چې موږ سره لکه مخکې مچ وویل ځینې هغه دوستان چې مالي امکانات لري او د میرمنو له کار سره د میرمنو له پرمختګ سره یعنې غواړي چې له زړه مینه لري او غواړي چې دا کار مخته لاړ شي، ځکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې په افغانستان کې د میرمنو برخه لږ څه شاته پاتې ده. نو هغوی له موږ سره مالي مرسته کړې ده. دوستانو فرهنګ وزارت، د سرحداتو محترم وزارت، دې وزارتونو موږ سره مرسته وکړله. او میرمن بهیر مجله هم د میرمن بهیر د رڼا کلمه شرۍ سره یو ځای چاپ شوه او لګښت یو ځای و.
تاسو نه ډېره زیاته مننه. خدای پاک مو د ژوند په ټولو چارو کې همداسې بریالۍ لره.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په ژوند کې مخایي ډېر داسې کسان لیدلی وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي، ژوند به د غاړې او بار ګڼي، خو تجربه ښوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم پخوي او تجربه یې ورسره ډېریږي. راځئ له وږمې رشیدي به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه.
خور او ورور، د اروپا د خلکو یو نقل. نو یو وخت یو بې وسلې بوټ به و چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یوه خواره جونګړه کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. د دوه ماشومان لرل، یو زوی او بله لور. زوی یې هنسل نومېده او لور یې ګریټل. د ګریټل او هنسل مور مړه وه، پلار یې بل واده کړی و. د دوی میره ډېره بې ګذاري او بدنیتي میرمن وه. د بنځو ژوند یې ور تریخ کړی و او بس پلمې به یې ورته غوښتې. دی به میړه ته ویل چې موږ ځان نشو مړولی، دغه نورو دو ته ډوډۍ له کومه کړو. میړه یې چې د بوټو په ټولولو یې ګزاره وه او لاس یې ډېر تنګ و، خورا بې ژبې، بې فکره او لوېدلی سړی و. ښځې به یې ورته ویل چې ماشومان له کوره وباسه، په ځنګل کې یې چېرته لیرې پرېږده چې بیا د کور لار ونه مومي. او له ده سره دومره خوله نه وه چې خبره ور رد کړي او ورته ووایي چې دا خو ظلم دی. یو ماخستن چې ښځه میړه ته د ماشومانو په باره کې غږېدله، دواړو ماشومانو یې خبرې واورېدلې. ښځې میړه ته ویل دوی هم د سبا سهار له کور لیرې بوزه، داسې ځای یې خوشې کړه چې د کور لار ونه مومي، خامخا به څوک راشي او له ځان سره به یې یوسي. د بوټ به لور ګریتل ډېره وارخطا شوه، خو زوی یې هنسل چې غټکی و او داسې خبرې یې تر دې دمخه هم اورېدلې وې، خورکۍ ته وویل مه وارخطا کېږه، که مو دوی لیرې د ځنګل په منځ کې هم یوازې پرېږدي، زه به د کور لار ومومم. لږ وروسته چې د جونګړې څراغ مړ شو، هنسل په تیاره کې غلی راپاڅېد. د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډک کړل او کور ته ستون شو سملاست. هغه شپه ښځې میړه خوب ته پرېنښود او بس همدا یې ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې مه پرېږده. دغه بیا بیا ویلو میړه دومره په تنګ کړ چې سهار وختي یې ماشومان پاسول او د ځنګل په لور یې روان کړل. دوی چې په ځنګل کې یو څه وړاندې لاړل نور نو له ماشومانو لاره ورکېدله. هنسل جیب ته لاس کړ، یوه یوه چونډۍ سپینه شګه د ښځو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لاره ورباندې صحیح کړي. پلار یې په ځنګل کې ډېر تاو راتاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کږېدله په ښځو باندې سپینه شګه دوړوله چې لوری ور معلوم وي. له اوږده مزله وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ، زه راستنېږم، مه وارخطا کېږئ. ورځ تېره شوه، ماښام راغی او تیاره شوه، خو د پلار پته ونه لګېده. پلار یې په کور کې له مېرمنې سره ناست و. ګریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و خو د خور په خاطر یې ویره پټه ساتله. د خور ته وویل، مه ژړه، مه وېرېږه، که مو پلار راستون هم نه شي زه دې کور ته رسوم، ته بیخي ډډه اوسه. له ښه مرغه هغه شپه د څوارلسۍ شپه وه او چې سپوږمۍ ښه رادبره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ، هنسل خپله کمکۍ خور ګریتر ته لاس ونیوه، ورته ویې ویل، اوس نو راپاسه چې نیغه دې کور ته ورسوم. سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله. دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه. هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ور یې پورې کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د مېرمنې قهر وېرولی و. مېرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. مېرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې یې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ور نه کړل. چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو، مېرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې ته پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټ به د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږې یم، کور ته ځم. هنسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل، مه وېرېږه، زه در سره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره وېرولی و چې رېږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولي وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شو، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېده وروسته د یوه چمن او هوښیانې په منځ کې په یوه جونګړه ورپېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خور یې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه وه خوړلي. هنسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله
ټوټي را بیلولې خړلې او خوشاله و چې خزای مندلې دی په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزید څکلو نوبات راغی او چې دوره مزایې څکله ورناڅه په پرانستل شو د جونګړې په منځ کې یو مکرجنه بوډۍ ناسته وه هغې ورته وویل په خیر راغلی په خیر دننه راشئ دننه مه وېرېږئ خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه او دې د هوښیارې په منځ کې د خوږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر باسي وینیسي هنسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول کوډګرې بوډۍ ورته وویل تاسو خو بس څلور هډوکي یاست هیڅ خوښه نه لرئ او بیا یې هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه ویې ویل ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاغ شي او د خوراک شي ستا د خوړلو نوبت به هم راشي خو اوس د کور کار کوه اوس دې نه خورم د دې سحرګرې بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو کورګرې بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې که بل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه هنسل به نور له کوډګرې بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کاوه او کوډګرې بوډۍ به ویل اوف اوف ته خو هیڅ غوښه نه نیسې کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومنه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه موږ به نن د هلک د غوښو کباب کوډګره وږې وه او صبرې نه کېده نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه ګریتل په غریو نیولی غږ ځواب ورکړ زه نشم کولی خپله یې وګوره کوډګره وقهرېدله په خپله ورپاڅېده د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل خو کله چې کوډګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رب کې یې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوډګره د راوتلو لار ونه مومي کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه په رغړولو رغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې وې دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول ورته ویې ویل چې میره مومړه شوې ده اوس د خپل کور اختیار بېرته له ما سره دی ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه ورته وویل بیا خو به مو له کوره نه باسي پلار یې ژړل او توبې ایستلې او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله دوی نور د شتمنو غوندې اسوده ژوند وکړ او تېرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري د غږ او هنر مینوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده د اورېدلو بلنه یې درکوم گردش صاحب بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم ډېر خلک ناپیدا دي ته هم ناپیدا یې
گردش صاحب ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دی اوریدلی ستاسو بیخی نوی سندری نه دی راغلی د خپل هنري فعالیتونو په حیث کې یو څه راته ووایاست له کله راهیسې مو بس کړي دي
والله د هنري فعالیتونه مې بس نه دي خو تلویزیونو دپاره راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم ثبت شوي سنه شیان نه لرم اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبته کړې ده هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې دغه نن سبا لاړ شم آډیو نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی ځکه اوس دوی کلپ ورته دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشې ورسره تلی
تاجکستان ته خو بیخي نشې تلی په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي یعنی چې هغه چې بیخي درسره ښه وکړي ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده دا نور یم ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه که لپسنګ شي بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي وایي دا زموږ شخصي مال شو بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفحې نه خلک نوې سندرې وګوري ځکه د کلیپ په توان زنه لرم چې شخصي کلب کوم بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغه به نشر کی نو فعالیتونه مې غدي یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شان چې لري ته آډیو ثبت کا زه به مالی مرسته در سره وکم نو ما یو پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته ګردش صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون کې
ومان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم هغه څه چې ته وایې چې لادرکه یم تقریبا د 14-15 کال کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید څلوېښت نه واوړي داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډېرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وې له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو په نورو مملکتونو کې کلیپونه ورسره جوړ کړو رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاست د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده
درته صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه به سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان ده څه کېږي ی موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده هماغه سي ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس لپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري هماغه پوهه او هنر هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول ناامیده شول بازار و هغه چاته پات شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به د افغانستان کې شخصي راډیوګانې نه وې، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې مونږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
گردش سب دو شیان میاد کلو پده ورستو که هر چوک هم دا خبره کهی دا سرو دلائی او یو بلا هم خبرم که یو سوری لده دا دو در اصطلاح و پیسه که میو چه لنده تا وایسته دوستان بپرسی چه سر چه تا وایی، لای چه تا وایی او سوری لده چه تا وایی.
سر هغه مطابقت دی غگ دی موسیقی آلات و دی غگ سره چه مطابقت کهی سره نخلی، د ارمونی، د رباب، د تنبور یا د ستار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی. دا سر شو، پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکې او یا دوا درې او دا نور بچکی ور سره سرکې، دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ، سندرغاړی غږ او د الو غږ سره ولګېده. دا سور
او چې څونه سره ښه لګېږي، همدونه ورته وایي چې دا سوریله دی، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریله دغه ته وایي، څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چه وایو؟ سوریله وایي. دا سړی سوریله دی. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو مونږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده، فکر دې شو؟ چې بس شروع کی بس په سر ده او ښه خاندان کی. مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د ارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، دغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي، د سر په چوکاټ کې ولېږي، بیا سر کیږي.
دا خو سر سو. لای بیا څه رقم شوی؟
لای ګوره، دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا هغه ته دلته تال وایي. لی ته چې د دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبیې، هغه ته بیا لی وایي. چې ته هغه سره حرکت کړې، دوی چې دا په لی برابر ده.
په دې عسکري کې یوه اصطلاح وه، دا پښې چې به یې وهلی، بیا به یې ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده، فکر دې شو؟ هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي. ما مخکې ویلې چې دغه زمي مثال دغه درته وایم، د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سر لري، ښه لای لري کنه. او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا یې کوم. یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول. استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و، تبلې د ارمونی، د رباب، د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې دی ارمونی واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته او پورته کنه، چې خلاص نو استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی؟ هلک سیدغه چې استاد ولې ما دونه وایي، زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلی، تا شاګردي کړې ده، دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلی. بچیم ویل د مسادای تو هیچ کیفیت نیست. او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وی ما را مشناسی؟ ویلې هو استاد، تا پیژنم، ته خو استاد هاشم یې کنه. ویلې د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبتی، ولاکه وی په میاشتو میاشتو کې څوک نشرهی. بچیم وی سدای مو بل کیفیت است.
نو جالب ټکی ته ما بشاره وکړه. البته د استادانو خبره مو وکړه، متاسفانه اوس خو حالات بیخي بل ډول دی. گردش صاحب ستاسو غږ چې زه کره کله اورم، د ایوب استاد غږ وار نه وار زما را پزله سي. ایوب استاد ناروغ دی، خدای دې روغ کړي راته، کېدای سي د دوی یوه سندره راته زمزمه کړي.
والا تا خو داسې یو چا فرمایش وکړه چې زه ځان سره هم شرمېږم، واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد هغه کوم طرز یا شی ووایم ځان سره ورقم کمی احساسوم. ایوب ایوب دی، ایوب خپل ځای لري، ایوب ځان ته مکتب لري. خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه، تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته. ایوب ناروغ دی، ګل زمان استاد مغزي سکته لکه چې کړې ده، زه فکر خبرې څوک پوښتنه نه کوي. خو ورکه که دې نه به تیر شو، دې وطن کې اصلا بیې باز خاصي ده د هر څه د هر څه. نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه، خو یو طرز دی، خو ډېر جګ هم راځي، پور کې جګ راځي. پور بیا به چې دا پور څه شی دی، د انتره یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه.
نو توکل په خدای.
زه به ورو ورو وایم، هرڅه تمرین نه لرم، ډېر وخت کېږي چې سندره مې ده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره. ورو ورو به یې ووایي صحیح ده. راشه جانانه شه مهربانه، راشه جانانه شه مهربانه، لیونی کېږم ستا له هجرانه، لیونی کېږم ستا له هجرانه، راشه جانانه دا ستا د سترګو بلا پماشه، وګوره حال مې خواتا میرا شاہ، و گور حال میں خواتا میرا شاہ، دزڑ ارمان ہے شمی ربان ہے، دزڑ ارمان ہے شمی ربان ہے، لیونی کېږم ستا له هجرانه، لیونی کېږم ستا له هجرانه، راشه جانانه.
خدای دې وکړي چې ډېره زیاته مننه. کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه، ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بس پلار کستر سی
ہرمان شمیر بانا، جیون کی گم تالی جرانا، جیون کی گم تالی جرانا، راش جانا شمیر بانا، لیون کی گم تالی جرانا، لیون کی گم.
دردش صاحب اکثر استاسو سندرې چې ما اوریدلې دي، یوه برخه یې فولکلور ده، یوه برخه یې فرزن د حافظ صاحب او د مشرانو شاعري ده. په وروستو کلونو کې مو د حمزه صاحب، د ننګیال صاحب، د دوی شاعري اکثره ویلې وه. بیا خو کلونه ډېر تیر شو، په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کلی دی که اما
که هم چی پخوانی دی تو بوایی چه والا تا خوی سرکت نه خوگور داغ شیر دست یو شایده زمال نظره چه ده سندرغاری پزر نه پیم چه حسینی سندرغاری خود نه ده حسینی چی دی دوی تا فقط شاعر وی چه داغ شای وایا که نه دوی پا شیر نپیگی اتا دیری سوات نلری خوستن داغ جناکی چه وست ده کمی سندره وی ده لکان چه وی ده خو بیخی ده شرم خبره ده والا زخ شرم میگم هم چه دوی ده کمی ناگی شیر خو چه سرای لکشان تا دستی پویشی نو خپلا ده کشکی و رقم ده تا وادارکی چه تا کار بیوگی شیرونه بیخی خایسته شیرونه دیر دی خوه خوز وقت نلرم ما مخکم در تو ویلی یعنی دست شیرونه چی باید کار بیوشی خو ما پلی رو کم شروع بانده کار کرده چه ما غده ننگیل سیب شیرونه دی نوست میچه داغ سندره سبت کرده اخکاری اشنا در تا سلام کوم پام کوم آشه تا گوته ما ورورد داغ سندره دا بیاد ننگیل سیبی و بل شیر ده لختی وچول بیا لیورانی سند تور و کانو غر و سیرانی می داده کلی هیلی بچی لی لامینه ننگیل سیبل مسنوی داغ موری دا غر دیگه مو چیر تویسم دا حدری پو مو چیر تویسم تقریبا دی وطن حالات سره می دیر دغه د کناسی او بل دی حمزه سیف اختیا او شیر دی چی نامی ربان سترګې دی تا دی خو په ماگرانی سترګې دی تا دی او څه نور سه خاموشان لرم زین نور شیرونه هم را سره دی خو فعلا د پاره قدر توین چې او باجام نه لرم په کور کې دام زما خپل ګناه ده نو توکل په خدای وګور چې څه کیږي زه ډېر هیله من نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي او اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شایان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د موږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پیو او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتې دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواریګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی او څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا مماثلین دي مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي او څه مصرف غواړي خو طبعا نو زه وایم چې دغه خلک هله راودانګي میدان ته دا ډېره پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چېرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت را لغاړې ده هغه هم تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لغمم رم لغم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، تمہارا شب وفا درنس طبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، درنس طبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، بخت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا، بمینم رم لگا
هم دیدم زمر ده ولایت
په مکتبو کې مرسته ده
ملي حکومت ته یک وشل شو دي د سودو
درجات په وطن د پر خدمت او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.